د لړم اتمه د اکتوبر د شمه مچ بریم د ازادي راډیو د نن ورځې کلمې سهارنې خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. د طالبانو یو چارواکي د نړۍ له مشانو د مرستې غوښتنه وکړه. نړیوال طالبان په رسمیت نه پیژني. د سیاسي چارو د کتونکو شکرې بارکزي نظر مې اخیسته.
د طالبانو کابینه ډېر
زوري په توګه ښکاري. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په کونړ کې د طالبانو له واکمنۍ سره د کبانو ښکار خرګندېشمن کړي.
هغه شیان چې د مایانو د نسل د ختمېدو سبب ګرځي لکه د مرګیدانې په نوم د وایي دغه مایان خلک نیسي.
او راشد خان خپل سلامه وکړه. تر هر څه مخکې خبرونه ټاکل شوی چې د جیشل په غونډه کې پر افغانستان خبري وشي. ماسکاو او دوشنبه د افغانستان په برخه کې د ګډ همغږي د ریزمنه سره وکړه او اسلام آباد تحریک لبیک پاکستان ډلې ته خبرداري ورکړه. د خبرونو تفصیل په پام کې ده چې د شلو سترو صنعتي هیوادونو په دوه ورځنۍ سرمشیزه کې د افغانستان د مسلې په اړه بحث وشي. د راپورونو له مخې د امریکا ولسمشر جو بایدن چې په دې غونډه کې د ګډون لپاره د ایتالیا پلازمېنې روم ته رسیدلی په افغانستان کې به د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د راغلي وضعیت په اړه له اروپایي مشرانو سره خبرې وکړي. د جیشل د سرمشیزې په درشل کې د ښځو د سیاسي مشرانو شبکې په یو بیان کې ویلي دي چې د نړۍ شل پیاوړي هیوادونه باید په افغانستان کې د ښځینه فعالانو او سیاستوالو خوندیتوب او امنیت یقیني کړي. په بیان کې راغلی دي چې د افغانستان ښځینه سیاستوالي نه یوازې له صحنې ایستل شوي بلکې له ګواښ او تشدد سره مخامخ دي. ټاکل شوی چې د جیشل سرمشیزه نن او سبا د ایتالیا په پلازمینه روم کې جوړ شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له خپل تاجکستاني سیال سراج الدین مهر الدین سره د افغانستان په برخه کې د همغږي پر پیاوړي کېدو توافق وکړ. د راپورونو له مخې د دواړو ډیپلوماټانو پرون د ټلیفون خبرو پر مهال دا سلا وکړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت لخوا د خبرې شوې اعلامیې له مخې لاوروف او مهر الدین ویلي چې د افغانستان په اړه د ماسکاو او جنو نورو غونډو پریکړې باید په همغږي سره عملي شي. لاسره چې مخکې د ماسکاو په غونډه کې روسي وویل ک طالبان د نړیوالو لخوا د خپل حکومت پر رسمیت پیژندل غواړي نو بشري حقوقو ته د درناوي په برخه کې باید د نړیوالو غوښتنو ته غاړه کیشتي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شلوریز کرکټ په نړیوال جام کې خپل دوهمه لوبه د 50 وکټو په توپیر پاکستان ته وبایلله. افغانستان لمړی بیټنګ غوړه کړ په شلو ورونو کې 120 منډي وکړي او سیالي لوبډلې ته د 140 منډو هدف وټاکه. د پاکستان لوبډله په 19 ورونو کې د هدف ته ورسېده. د پاکستان د ملي امنیت کمیټې پرون وویل ک تحریک لبیک پاکستان ممنوع ګوند د حکومت پر ضد ناوړه تبلیغ بند نکړي و به ځپل شي. د دې ګوند زرګونه پلویان پر وی مهمه لوی لارې د اسلام آباد پر لور د لاریون په حل کې دی او غواښ کړي ک د دې ګوند مشر صاد رضوی له بند خوشی نشي نو د پلازمینه لارې به بند کړي. معترضان همدارس وړي چې په فرانسې کې د اسلام د پیغمبر د کاریکاتور د خبراوي په خاطر په پاکستان کې د فرانسې سفیر له دې هواده وېستل شي. صدر اعظم عمران خان پرون د ملي امنیت کمیټې سره د کتنې پر مهال وویل چې هیڅ ډلې ته به اجازه ورنکړل شي چې د عوامو ورسنی ژوند ته خنډ جوړ کړي او یا د زور د لارې دولت وننګوي. د تیرونې په ترڅ کې د لارجنوالو او پولیسو په اخو ډب کې لشتر لشه و پولیس او یو شمېر معترضان ووژل شول او لسکونه نور ټپیان شول. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن خپل فرانسوي سیال ایمانوئل ماکرون ته ویلي دي چې واشنگتن د هغه معاملې په برخه کې چې له وجې فرانسې د 2 میلیارډ ډالرو ګټه له لاسه ورکړه به تجربه ګام پورته کړ. بایدن د امریکا، بریتانیا او استرالیا له هغه موافقه ورسته چې په نتیجه کې د 26 میلیارډ ډالر په ارزښت د پاریس او کانبرا ترمنځ د اوپټلونو د پیرولو معامله فسخه شوه. له ماکرون سره په خپل لومړی کتنه کې پرون د اکتوبر په 19 د څرګندونه وکړي. د دې معاملې پر سر د فرانسې او امریکا ترمنځ ډیپلوماټیک لانجه راخله. بایدن وویل چې فرانسې د امریکا لپاره خورا مهم هواد دی.
فکر کوم څه چې پېښ شول که انګلیسي اصطلاح وکاروم نو یو خام کار و. دا کار په ډېر دقت سره ونه شو بلکې تصور دا و چې ځینې کارونه به کېږي خو هغه بیا ونه شول. غواړم په ډاګه ووایم چې فرانسې زموږ یو ډیر ډیر به ارزښت شریک دی.
د فرانسې ولسمشر په جواب کې وویل مهمه دا ده چې راتلونکي ته وګورو. پروسیه کې په تیر سپتمبر میاشت کې له 4400 زیات کسان د کووېډ 19 او لدی ناروغي سره د اړوندو نورو عواملو له کبله مړه شوي دي. د روسیې د احصائیه ادارې روسټات پروندا اعلان وکړ لدی سره د کورونا وبا له پیله پروسیه کې د کووېډ 19 له کبله د مړینو شمیر شاوخوا 4200 کسانو ته ورسید چې دا په اروپا کې د دې ناروغي له کبله د مړینو تر ټولو لوړ شمیر شي. د روسیې د حکومت د کورونا ضد ادارې پرون لدی مخکې د کورونا وبا له کبله د ټولو تلفاتو شمیر 2,000 او د سپتمبر میاشتې د تلفاتو شمیر 4,100 تنه شوډلې وو. د حکومت منتقدان تور لګوي چې روسی چارواکي د کورونا وبا له کبله د مړینو شمیر ته لږ اهمیت ورکوي. دا سجر رو سهرانه خبری مجله پا منزنی سپا 12/16 پا طول افغانستان که وری احمد چیبریم پا دیخ براونه که ستاسو کربه تخنیکی چاری شمشاد زدران مختوری. دا طالبانو یو جکپوره چارواکی ل افغانستان سره د نړۍ د شلو پیاوړو اقتصادي هیوادونو یا جی شل پا آنلاین سرمشیزه که د شویو بشریش منو دا عملی که دو غشتنه کرده. سوهیل شاین دا غوښتنه په داسې وخت کې یاده کړې ده چې نن په ایټالیا کې د جیشل هیوادو سرمشیزه پیل شي او په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د کورونا وبا تر خپرېدو وروسته د جیشل اکثریت مشان د لومړي ځل لپاره حضوري ګډون کوي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه د طالبانو لخوا نومول شوی سوهیل شاهین ویلي چې ژمی را روان دی او بیړنۍ اړتیا لیدل کیږي چې نړیواله ټولنه د 1 میلیارد یورو مرستې د سپارلو هغه ژمنه ژر تر ژره عملي کړي چې له بېوزلو او بېوسې خلکو او کورنیو بې ځایه شویو سره یې د افغانستان په اړه د جی شل په آنلاین سرمشري زکه کړې وه. ښاغلي شاهین پرون د لړم په 10 پر ټویټر لیکلی دی چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د فعالو خیریه ټولنو او نورو غیر حکومتي مؤسسو له لارې په دې برخه کې پوره همکاري ته چمتو دی. شاهین زیاتوي چې دا بشري مرستې به په افغانستان کې د کډوالۍ، قحطۍ او بشري بحران د مخنیوي په چاره کې د دواړو خواوو روان ګډ دو اړخیز مسؤلیت پای ته ونه رسوي. شاهین پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د هغو پرمختیایي پروژو د تطبیق په برخه کې چې نړیوالو په 2000 کال کې د جنیف په کانفرنس کې له دې هیواد سره کړی وي عملی اقدام وکړي. طالب چارواکي د څرګندونې داسې مهال کوي چې پرون جمعه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا وویل افغانستان په ډېرې چټکۍ سره د نړۍ پر یو بحران ځپلي هیواد د بدلېدو په حال کې دی. د اوچا مشرې وویل چې دا مهال 3 میلیون افغان ماشومان د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي. د خوړو نړیوال سازمان هم په افغانستان کې د راتلونکي ژمي په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې میلیونونه افغانان به له لوږې سره مخامخ شي. خغلی شاهین د افغانستان د کنګل شوی شتمنیو د ازادیدو پر غوښتنه هم یو ځل بیا ټینګار کړی او لیکلی دی ل نړیوالې ټولنې غواړو چې د افغانستان د خلکو د نږدې 10 میلیارد ډالر شتمنۍ په ازادولو کې زموږ مرسته وکړي. د شاهین له څرګندونو مخکې پرون د افغانستان د مالی وزارت ویاند هم وویل چې دا پیسې د افغانستان د خلکو دي. احمد ولی حقمل له رویټرز خبری آژانس سره په مرکه کې ویل چې د افغانستان د پیسو کنګل کول غیر اخلاقي عمل او له ټولو نړیوالو قوانینو او ارزښتونو سرغړونه ده. وروسته له دې چې طالبانو د زمري په 24 نیټه پر کابل ولکه ټینګه کړه، متحدو ایالاتونو د افغانستان نږدې 9.5 میلیارد ډالر پیسې کنګل کړي. د امریکا د خزانې وزارت د تلې په 20 وویل دا پیسې به تر هغه وخته کنګل وي چې طالبان بشری حقونو په تیره د ښځو حقونو ته څرنګه چې له امریکا سره د 2000 کال د فبروري میاشتې په موافقه کې ژمنه کړې وه درناوی ونه کړي. د خزانې وزارت مرستیال د سنا د بانکي چارو کمیټې ته وویل پر طالبانو بندیزونه باید دوام وکړي، خو په عین حال کې له افغانستان سره د بشري مرستو لارې چارې هم ولټول شي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي، سوهیل شاهین ویلي چې د طالبانو حکومت چمتو دی له غیر حکومتي ټولنو او نورو خیریه مؤسسو سره اړو خلکو ته د مرستو په رسولو کې مرسته وکړي. لدی مخکې د طالبانو د حکومت د مالی وزارت ویان د افغانستان د سکم لس میلیارد ډالر کنګل شویو پیسو د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. که چیرته د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندل شوی وای، نو دا ډول ستونزې به شایي نه رامنځته کېدې. طالبانو په دې برخه کې هڅې پیل کړې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست امیر خان متقی د پنجشنبې په ماښام د قطر په پلازمینه دوحه کې د څوارلس هیوادونو له سفیرانو او ځانګړیو استازو سره وکتل. د طالبانو د سرچینو په وینا ښاغلی متقی د دې لیدنې کتنې پر مهال ټینګار وکړ چې د دوی حکومت ته نړیوال په رسمیت پیژني. نړیوال ولې دا حکومت په رسمیت نه پیژني؟ دا پوښتنه مې د سیاسي چارو له کتونکې شکریې بارکزی څخه وکړه.
طالبانو پر رسمیت پیژندلو کې ډېرې ستونزې شته. لومړۍ ستونزه د طالبانو اوسنۍ کابینې ترکیب دی. په هغه کې ډېر غړي د سازمان ملل متحد او نور سازمانونو په تور لست کې شامل دي. کورنۍ مشروعیت، یعنی هغه مشروعیت یو نظام چې باید د خلکو په رایه باندې راغلي یا د اقل دی او باصلاحیته طریقې له لارې واکمنشي. چې دا هم یو ستونزه ده. سربېره پر دې د طالبانو کړنې او د افغانستان د خلکو حقونو ته نه درناوی. حتی هغه قانون چې خپله طالبان اساسي قانون په توګه منلې چې هغه د شاهي دوران قانون دی، په هغې باندې هم دوی چلند او عمل نه کوي. د بېلګې په ډول د هغې قانون پر بنسټ باندې اوسنۍ یعنی تعلیم اجباري دی ښځو نارینه او ته، چې برعکس طالبان د تعلیم لپاره خندونه ښځو جنکیانو ته جوړوي. د هغې قانون پر بنسټ باندې جنسي تبعیض نشته، چې متاسفانه موږ وینو چې ښځې صرف دې په خاطر باندې چې ښځې دي نشي کولای دفترونو کې کار وکړي.
وبخښئ، د افغانستان داخلي موضوعات آیا د افغانستان ګاونډیو ته ساس په نظر دومره مهمه دي چې د دوی حکومت په رسمیت ونه پیژني؟
ما ویلې چې کورنۍ مشروعیت یو نظام لپاره مهم دی، او د افغانستان ګاونډیانو ته تر ټولو مهم موضوع هغه روابط دي چې کېدای شي دوی وساتي مګر بیا د امریکا او نورو ملکونو تر تاجیراتو لاندې راشي، ځکه چې نیمه کابینه په تور لست کې شامل دي. دا د نړۍ په کچه باندې یو تروریستي د دولت ګمارل کیږي، صرف نظر د دې چې دا تروریزم څه معنا لري، حقوقي مفاهیم څه رقم دی.
په همدې برخه کې هڅې طالبان روانې کړي دي، یعنی که چېرته د دوی نومونه له تور لست لري شي بیا څه فکر کوي؟
د د روسته لدینه چې د دې نمونه تور لښنا ویشتل سي، هغه نه روسته بیا خامخا دې یو داخلي اجماع لپاره هم کار کوي، چې نه خپل مشروعیت لپاره کته هم موقتی باید یو اصولي او قانوني لار ورته برابر کړي. اوسنۍ نظام په کوم وخت باندې طالبان راغی داخلي او بهرني مشروعیت نه به برخې دي. دا تاسو هم پیګم پیګم افغان
خلک هم پیږي، طالبان خپل هم پیږي. ل اغلی بارکزی په مننی لې خبرتیا ورسته نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړې دي. خدا سجرړو په دې خبري مجله کې به دا هم واوري چې یو يهوده افغان له افغانستانه وتلی، دا څه نمیشي، چیرته تللی؟ وړاندې تفصیل درکو.
هغه شیبه چې د چا خې غنمو ورس خایسته کوي، یا یو شی بچ د نهلی یا هلی ناکامی یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سوي غړم یوازې په داستاني عادت
د مزه زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو روسا پوری دند پسی ګرځي خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. که غواړی دا شیبې مو له نور سره شریک کړئ، نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 شپږ 40 01.
دا د واتس اپ شمیره به زه یو ځل بیا هم درته تکرار کړم: 00 4 22 12 11 24 شپږ 01. و بجې او 15 دقیقې شپې د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړوم. فارن پالیسی خبرونه په خپل تازه غنه کې لیکلي دي چې طالبانو له افغانانو سره د عدالت ژمنه کړې، خو د دوی قضایي سیستم له خالیګاهو ډک دی. د خبرونه په باور د طالبانو له پخواني رژیم شل کله راورسته او د جمهوریت نظام له سقوط نږدې 2.5 میاشتې راورسته لا هم افغانان یو شفاف عدلي قضایي سیستم ته اړتیا لري. د افغانستان په مخکنی حکومت کې ظاهرا شریعت نافذ و، خو هغه قضایي سیستم ستونزې لرلې. لګښتې زیات او فساد پکې روان و. د فارن پالیسی د لیکنې په باور په تیرو شلو کلونو کې هم د افغانستان په کلیو باندو کې او حتی په ځینو ښارونو کې عام خلک د فساد له امله او د اوږدو عدلي پروسو له کبله د طالبانو محکمو ته ورتلل، ځکه چې دوی ژر پریکړه کوله فساد او لګښت هم پکې کم و. خو د خبرونې په باور ستونزه دا ده چې طالبان نه هغه وخت او نه اوس په عدلي برخه کې ښه قضاوت کوونکي دي. دوی اسلامي شریعت پلي کوي، خو شرعي قوانین تل یو ډول نه تفسیری شي. هر عالم او د دینی علومو پوهه په خپل ان تفسیروي او د دې قوانینو تطبیق پر ټولو یو ډول نه وي. خبرونه زیاتوي طالبانو یو ځل بیا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت جوړ کړی دی، خو د دې وزارت اصول هم په ټول افغانستان کې یو ډول نه عملي کیږي. خبرونه د یو شمیر کسانو خبري راخستې دي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو د محاکمو مخې ته راغونډ شوې دي. ځینې وایي چې هیلمن دي چې د طالبانو محکمه به د دوسیو ژر فیصله وکړي. دوی په دې باور دي چې په شریعت کې فساد نشته او دا محکمې د پخواني حکومت د محکمو په څیر نه دي چې پریکړې په ټولنه کې د اغیزمنو کسانو یا رشوت او فساد تر تاثیر لاندې راشي. خو فارن پالیسی زیاتوي چې بل لورتله هم یو شمیر کسان چې محکمو ته ورغلي دي په دې فکر دي چې اوس نه په افغانستان کې عدلي قوانین شته او نه هم اساسي قانون چې قضایي سیستم پرې تکیه وي. د همدې مطلب په بل برخه کې راغلي دي چې طالبان له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، له بشري ناورین سره او له داخلي اختلافاتو سره. دوی دا فرصت نه لري چې د خلکو اساسي اړتیاو ته یعنی د عدالت تامین ته پاملرنه وکړي. دلبیدی سوی بلی خبرونی دیپلومات بیا پخپل نوی گنه که افغانستان تا دمرستو درسولو مساله را خیستی راولی که ترسلو مترک تنه کومکی مواد چه باید افغانستان تا انتقال شوی وی دا ازبکستان پا سرادی شار ترمیس که پا گدام که پراته دی. پا دیاره دا ازبکستان او روسی چارواکو رسانویو تا معلومات ور کردی. د ډیپلوماټ د لیکنې لمخي د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو علي کمشنري ویل دي چې د افغانستان داخلته د دې موادو د وړلو لپاره د طالبانو د اجازه لپاره انتظار دي. خبرونه د کډوالو د چارو د کمشنري د ویاند بابر بلوچ په وینا لیکي په ترمس کې خیمه کمپلی پلاستیکی فرشونه او یو شمېر وسایل شته چې په ژمي کې د خلکو په درد خوري. شغلی بلوچ له کابل غوښتي دي چې هر څومره چې کېدای شي په دې برخه کې مرسته وکړي چې دا شیان افغانستان ته انتقال شي. د ډیپلوماټ د لیکنې لمخي د طالبانو په ادارو کې ټینوکرات کسان کار نه کوي چې د دې مرستو د ویش چارې مخته یوسي. د دې لپاره خیریه مؤسسي لدی ټلې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو عالی کمشنری باید مرسته وکړي. توا مرادی چې په افغانستان کې د ډیره محدود يهودانو لړلې ول افغانستان تر وټول ورسته البانیا ته رسیدلې. هغه ویل دي اوس لاري ساري چې کاناډا ته د تک امکان ورته برابر شي. جزئیات د احمد تکل پورا پورک
لدی مخ کې ګمان کېده چې زابولون سمنتوف ورسته يهودو چې په تیر تل میاشت کې افغانستان ووت، خو پرون روخانه شو چې یو بل يهودا میرمن توا مرادی هم تر اوسه په افغانستان کې پاتې و. دا دریاتیا کلنه میرمن تیرونه د افغانستان وتله او اوس مهال په البانیا کې ده. میرمن مرادی اسوسییټډ پریس خبری آژانس ته ویل چې افغانستان ډیر ورته ګران دی.
افغانستان ته کله
افغانستان اوتم خو خپل هواد افغانستان ډیر راته ګران وو. کله چې وتلم سترګې مې لوخ کو ډکې وي له وطن اوتم کندز او مزار ته می اوشړل. د سفر په حال کې می پالبتکه کې هم اوشړل.
توا مرادی لخپلو شپګو خپلوانو سره د البانیا ګولیم ښار ته رسیدلې ده، خو دا معلومه نه ده چې د دې خپلوان هم يهودان دي که مسلمانان. نوموړې په کابل کې د يهودانو په یو کورنۍ کې زیږېدلې ده او د خپل کورنۍ له لاسو ماشومانو څخه یو و. هغه په 14 کلنۍ کې لکوره وتښتیدله او له یو مسلمان سړي سره یې واده وکړ، خو خپل مذهب یې بدل نه کړ. او حتی په کابل کې د دې ټول گاونډیان خبر و چې دا یهود ده. نوموړی اوس هیله لري چې کاناډا ته به ولاړ شي، هلته چې د دې څلور نور بچیان اوسیږي.
خوشحاله یم چې خپل بچیانو ته ورشم. بچیان می خواره واره دي، یو په یو ځای کې، بل په بل ځای کې، سترګې می له اوښکو ډکې وي.
توا مرادی او خپلوانې د اسرایلو د یو خیریه بنسټ او فعالانو د همکارۍ او هڅو په نتیجه کې البانیا ته ولاړه. د هغې مور او پلار په 1980 کلونو کې له افغانستان وتلی وو او له مړینې وروسته په بیت المقدس کې ښخ شول. توا مرادی وایي چې په 1950 کلونو کې د خپلې کورنۍ له یو شمېر غړو سره حتی په ټلیفون کې هم خبرې نه دي کړي، خو غواړي چې یوه ورځ اسرایلو ته ولاړه شي او له هغو سره وویني.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او یا 49 9400 ولزراتسواتیا او 15090 مندل شي.
په کونړ کې د نظام له بدلیدو سره په سیند کې د کبانو شکار زیات شوی دی. د یو شمېر خلکو په خبره پخوانی حکومت په سیندونو کې د ماهیانو د شکار لپاره بندیزونه لګولي وو چې ورسره د ډیزلي برېښنا، مرګیدانی او توپان جالونو په وسیله د کبانو شکار کم شوی وو. خلک دا ویره لري کدا شکار همداسې په کونړ کې روان وي د ماهیانو نسل به ورک شي. جزئیات په دې راپور کې.
د کونړ اوسیدونکو وای په سیندونو کې یو ځل بیا د کبانو ښکار زیات شوه. د دوی په خبره چې ښکار کوونکي لداسي وسایل او شیانو استفاده کوي چې ورسره واړ کبان هم وجل کیږي. د مرکز اسداباد دوه تن اوسیدونکو حکیم سالم احمد صالح او الهام الدین خاکسار
د میانو ښکار بیخي زیات شوه دي. هغه شیان چې د میانو د نسل د ختمېدو سبب ګرځي لکه د مرګیدانی په نوم دوايي بمونه چې خلک سیند تر گزاري او هغه سره میان د مینځي او بل د جنریټر د برېښنا د شارټ کو واسطه باندې دغه میان خلک نیسي او په دغه سره واړه بچي چې د میانو دي هغه هم د مینځي.
په تیر نظام کې د کونړ په سندونو کې ماهیانو نیول په دغه ډول نو چې یو سړی د مرګیدانه واخلي او هغه د سیند ته گذار کړي او میان دی ویونی سي. ځکه دغه مرګیدانه چې دا هغه مایي چې کم نیول کیږي هغه خود منځ لاړ خو هغه نور شته هغه وړو کې نسل د منځزي په جنریټرونو باندې دیو ته شارټ ورکول دام خکار نه دی. په دې شکل هم نه چې تبم راخلی او دغه اوبوته گذاري او دغه ټول میان لز دانی نیسو سل دانی دی د منځه وړي.
خلک ویره لریک چیرته د توپان جالونو، مرګیدانو او ډیزلی برېښنا د شارټونو په وسیله د کبانو ښکار بند نشي نو نسل به ختم شي. دوی وای د پخوانی حکومت سیمایزو چارواکو یو وخت اعلان وکړ چې د کونړ په کوچنی او غټ سین کې به د کبانو 50,000 بچي خوشی کړي څو په یادو سیندونو کې د مایانو شمیر او نسل زیات شي. خو هغه هم ډیر زر لخپل کړيج منی په شاشول. په کونړ کې طالب چارواکي به وای دوی به ډیر زر د کبانو پر دغه ډول ښکار بندیز ولګوي. د کونړ د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته ویل
دا زمونږ د کونړ یو خپل دا زمونږ د کونړ یو نمونه ده او بو په میانو ښکار کیږي. نو په دې خاطر باندې ان شاء الله چې دغه بار کې زمونږ والی صاحب هم جدي دي هغه هم ټول اورګانونو ته ټول ولسوالو ته وای چې دغه کار مخنیوي وشي که کم ځای کې شوي خو ان شاء الله بیا به تکراریږي نه.
کونړین په داسې حال کې په کوچنی او غټ سین کې د زهري موادو، برېښنایي شارټونو او د بمونو په وسیله د کبانو لخکار شکایت کوي او دا اندېښنه ورسره ده چې که چیرته دغه ډول ښکار بند نشي نو د کبانو نسل د ورکېدو ګواښ سره مخ دی. چې پخوانی حکومت په سیندونو کې د میانو پر ښکار بندیز لګولی و چې ورسره د کبانو شمیر کې یو څه زیاتوالی هم راغلی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د سهار له وو د ماشام تر وو ازج رډو په منځني صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوري. و سم لند خبرونه لرو، لند خبرونه ته مخه کو. په پام کې ده چې د شلو سترو صنعتي هیوادو په دوه ورځني سرمشریزه کې چې نن په ایټالیا کې پیل شي د افغانستان د مسلې په اړه بحث وشي. د راپورونو له مخې د امریکا ولسمشر جو بایدن چې په دې غونډه کې د ګډون لپاره د ایټالیا پلازمېنې روم ته رسیدلې، په افغانستان کې به د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د راغلي وضعیت په اړه له اروپایي مشرانو سره خبرې وکړي. د جیشل سرمشریزه دوه ورځنۍ ده او په روم کې نن پیل شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف خپل تاجکستاني سیال سراج الدین مهرالدین سره د افغانستان په برخه کې د همغږي پر پیاوړي کېدو توافق وکړ. د راپورونو له مخې د دواړو ډیپلوماټانو پرون د ټلیفوني خبرو پر مهال دا سلا وکړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شلو وریز کرکټ په نړیوال جام کې خپل دوهمه لوبه د 5 وکټو په توپیر پاکستان ته وبایلله. افغانستان لومړی بیټنګ غوړه کړ، په شلو ورونو کې 140 منډې وکړي او سیالې لوبډلې ته د 140 منډو هدف وټاکه. د پاکستان لوبډله په 19 ورونو کې د هدف ته ورسېدله. د پاکستان د ملي امنیت کمیټې پرون وویل ک تحریک لبیک پاکستان ممنوع غوند حکومت پر ضد ناوړه تبلیغ بند نکړي و به زپل شي. د دې ګوند سرګونه پلویان پر وی مهمه لوی لارې د اسلام آباد پر لور د لاریون په حال کې دا وغواشه کړي ک د دې ګوند مشر صاد رضوی له بند خوشی نشي نو د پلازمېنې لارې به بند کړي. معترضان هم درس غوړي چې په فرانسې کې د اسلام د پیغمبر د کاریکاتور د خپراوي په خاطر په پاکستان کې د فرانسې سفیر له دې هواده وېستل شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن خپل فرانسوي سیال ایمانوئل ماکرون ته ویلي دي چې واشنگتن د هغې معاملې په برخه کې چې له وجې فرانسې د 100 میلیارډ ډالرو ګټه له لاسه ورکړه بې تجربې